Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهه بیگا ادعا وکړه چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو یو پوسته د یو بمی بریت هدف ګرځولې. په دې د ډلې په یو بیان کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د چاودنې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ازادي جبهه زیاتوي چې طالبانو په دې پوسته کې شخصي موټر بې ځایه درول او خلک یې ځورول. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ییزو رسنیو هم د سه شنبې په ماښام شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پټنځای څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار هم پرون هلته هم یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د تالوقان د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. کاغلی کرزی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو ښځو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې کړي. کاغلی کرزی همدارس د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستل د افغانستان د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو او د 2020 کال په دسمبر کې ښځې او نجونو پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 12 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په اویا افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بایا شپږاویا افغانیو ته لوړه شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د 2024 کال له پایله روسیې د دې هیواد پر خاوره شاوخوا زر راکټونه او د ډرون حملې کړې دي چې په تر ټولو وروستۍ حمله کې درې ملکیان وژل شوي دي. زلنسکي پرون وویل د کال له پایله روسیې د اوکراین پر ښارونو څه باندې 330 بېلابېل توغندي ویشتلي او هم یې شاوخوا 600 جنګي ډرونونه د اوکراین خاورې ته لیږلي. پرون څو ساعته وروسته له دې چې د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکیان ووژل شول، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په څو نورو سیمو کې د روسي ځواکونو لخوا د نورو راکټي حملو د ګواښ خبرداری ورکړ. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو لا هم دوام لري. او د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بایا پرون شاوخوا 15000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بایا 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه لوړ شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټه الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې ځینو ملیشو ډلو او په خاص ډول کتایب حزب الله ډلې منلې ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 11مه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له یو دیرشم سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر باورلی کومنه په یو راپور او یو مرکه کې دا خبره چیرو چې د چین د ولسمشر لخوا د افغان سفیر د باورلیک منل د طالبانو د حکومت لپاره سمانه لري.
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره د دوی دواړو اړیکې به ډېره زیاته ګټه دیته ونه.
یونیسف وایي د افغانستان نږدې لس میلیون وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې.
تقریبا شام کو 5 بجے
شاوخوا 15 بجے په جناواټ سیوی کې یو 14 شوي تر دې دمه مختصلور مړی او شپږ ټپیان راوړل شوي.
د ازادۍ رادیو سلرويش ساعت خبرونه یو کلنې شوي او د رادیو پر عمر 22 کاله وختل. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کړه او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه سلور ساعتونو ته زیاته کړي.
نور مطالب هم لرو او ریډیو تیار سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریم باورلی کومنه. د چین خبری اژانس سینهوا پرون ولیکل چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفیر لاستانګزای او د موضوع نور جزئیات.
د چین ولسمشر شی جن پینګ دی یو بهرنی دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال خ راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړي. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولی او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
پراپور کې مو اوریدل چې د چین ولسمشر د لاسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. خغلی آزاد له سفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه ناحظه ترسره کېږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغه څومره هم په نړیواله سیمه ځکه قوي هم وي د دې دوارخیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخې اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین په کابل کې د چینایانو هوټل تربیل لاندې ستاسو چې نه تاسو ځخ دی دی د متایره له تون راوتل نه ورسته هغه شخصي معلومات زه هل لرم. مثلا یو سیمه د بنزيري د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایي تصدی ورته ویل کیږي. البته په هوټل کې د فسلګونو چې نه البته پاتې دي، دا چې د هر فعالیت کې په افغانستان کې نو ته به خبره ده چې د بریدو سره مخ کیږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسی یعنی به ډلې دي اتره کړې ډلې دي، نو چین د یو غور مسله د خوارۍ سره روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرول یې غوښته ده ویرسته، او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نور نیابتي ډلې دې ته ښه غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځنۍ آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر خپل توان په رڼا کې د هڅو کې چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرا لیږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 300 میلیون ډالرو په ارزښت دوی پیسې کومکونه کړي دي. تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو، د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژه کنټراکټ چې دوی کړی وو، هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغه برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوذ او بیا د چین هغه سیاسي کوم ستارټ چې دی، چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا ساختار دی، او دولت لپاره کیپټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم داسې نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لکه تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبانو سره روان دي د متحده ایالاتونو سره 30 میلیونی کڅوړې دي چې هر اونۍ دي، یعنی دا شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر هر میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لهذا هغه پروژې چې دی هڅه کوله چې هلته یې پلي کړي، هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین به د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له آزادې راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدې چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلی کومانه.
ازادي راډیو شوشو پروګرامونه جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي راډیو ماشالا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یو یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیون وګړي شته چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف دا خبره پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې کړې. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا خبر را ردوي، خو یو شمیر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یک شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا سازمان او ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي. دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ او میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دوی په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه ویلي وو چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیایي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمېر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. خوایو شمیر افغانان چې د هیواد په لري پروتو سیمو کې ژوند کوي وای روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لډي رسونځو سره مخ دي. د هرات د یوې لري پروتو سیمې اوسیدونکې نایمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ماته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکا او وی ویل دا درمل ځانته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو وطن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهار برجک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم وای روغتیایي اسانتیاوې نه لري او هغه روغتیایي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ دې مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو. که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدی. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکټر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډیر وخت راهیسې د افغانستان روغتیایي سکتور د بشري قوې او بودیجې د کمی له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړې وه د روغتیایي پرسونل کمی، د روغتیایي وضعیت پرنګلتیا او د روغتیایي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې چې د مسپړی د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. له بلې خوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بیلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو حمله وکړې چې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وختې ده. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبری خار پر جناواټ باندې په ځای وخت د مازیګر په 15 بجو چاودنه شوه. د خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړی او ویلي دی چاودنه هغه وخت شوه چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمه د تیری دوپال کیو. د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سی بي روغتیا مسؤول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي څلور کسان مړه او شپږ ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجے
شاوخوا 15 بجے په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوه. تر دې دمه موږ ته څلور مړي او شپږ ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لیږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیسته ده. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه ورسره لهغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوز د امریکا اس پی آر دفتر د بیان لمخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچ او کولپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وي. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دوه جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري. یو خواته عرب سمندرګي پروت ده. دا د پاکستان تر ټولو لوی د طبي غازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر او
نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزې پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د جنوري دیرشمه د ازادي رادیو کلیزه ده. بلخوا د ازادي رادیو یو ساته خبرونه پرون یو کلن شوه. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې یو راپور لرو چې د ازادي رادیو اهداف پکې بیان شوي او هغه محدودیتونه چې په ازادي رادیو لګیدلی دي د هغو په اړه تاسو ته جزئیات درکو. د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو غږونه به هم واورئ چې د ازادي دایمي اوریدونکي دي. د دې راپور د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدی سیال دا ورځپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی.
له برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپانې د برېټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولی چې د دې هیواد له پارلمانه د افغانستان د پخواني نظام د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورځپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلي وو اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتنلیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیې د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخوانی پوزیان کولای شي چې د خپل کورنۍ وغړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورسپانې پټوکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال پته مدي. له بل پلوه د ګارډین ورسپانې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل کورنۍ وبیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورسپانه په پیل کې د زلیخا په نوم د شل کلنې افغان نجلۍ کیسه را خلی چې د 2018 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر په بد وضعیت کې وټلې و. زلیخا ویلي هغه وخت لخپلې کورنۍ بیل شو چې د خلکو پاره ګڼه ګوڼه اوخ کې بهون کې غاز وشیندل شول. د هغې خبره هغه وخت په دې پونه شو چې لخپلې کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د دوه کلونو راهیسې لخپل خوند ورونو سره په برېټانیا کې ده. زلیخا د 2018 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیې ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنېدل. د ورسپانې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیې ته انتقال شوي اوس نشي کولی چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2023 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومته وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد ته د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې برېټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوې خبريږي. په منځنۍ صفه د ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې پات رسیږي او ل شپګو به جوړسته به بلندو صفو 0 یوشت او 15 مترو د ازادۍ رادیو خبرونه پایل شي.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ورزو قدر من اوریدونکو وروستي راپورته د افغانستان لپاره د ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه یو کله نشوي ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړي نو ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته وغځولې. د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي.
روسلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 12 راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په 2 نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازن او کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیات کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اته شپې د کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونده
زه له 1390 کال راځي د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا له بل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي چې خلک ترګه ته پورته کړي. مسمار چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي راډیو خبرونه ډېرې ګټه وردي. سبا په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو بی پړی رسنۍ و چې د ښځو له حقوقو دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانیدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړ شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له 100 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په 2 لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانیدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موهیل لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د خوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
خغلی لطفی وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو له بندیدو 2.5 میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر وېبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د وېبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هر ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خبرونه او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خبرونه په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول، او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.